ستړي مشي ګرانو کتونکو او اوریدونکو وایس اف امریکا ډیوا ټی وی یو ساته خبری خبرونه کتاب ستر کلی وایو زه ماویش چلیل
او زه بختور شاه
نن د جولای د میاشتې څلورمه نیټه ده وخت شوې په پښتونخوا کې د شپې لس بجې په کابل کې دی نه نیمې او دلته په واشنگتن ډی سی کې د غرمې یو بجه ده یو شمیر رپورټونه لرو چې وار په وار وړاندې کوو خبر وخت شه د مهمو خبرونو سره ټکو ته
طالبان او امریکایي چارواکي په دې خبره باندې صلاح شوې دي چې د امن او امریکایي ځواکونو د وټلو په اړه باندې د وړاندې نشوي مسودې ته بیا کتنه کوي پاکستان هم ویلي په قطر کې کې دونکي بین الافغاني غونډې نه هیلمندې
او بلوچستان کې چارواکي وایي د بيدرک خلکو حکومتي کمیشن د نه هروزو اورونو رسټو د تربت شپک تنه خوشی کړي چارواکو دا نه د واضح کړي چې دغه خوشی کړي شوی کسان د چا په ولکه کې وو په دې هم تاسو معلومات وړاندې کوو
او نن امریکا خپل د ازادۍ ورځ لمانځي د امریکا صدر ډانلډ ترامپ نن مازیګر ولستا په پایتخت واشنگتن ډی سی کې وینا کوي
قدرمنو کتونکو اوریدونکو دا او د ترڅنګ په یو شمېر نورو موضوعاتو باندې ریپورتونه لرو وار په وار به وړاندې کوو تاسو کولی شئ چې موږ دا وخت د ډیوا په فیسبوک پاڼه وی او ای ډیوا باندې هم نیخ پنیغه وګورئ موږ سره اوسئ
منوریدونکو او کتونکو دا د وایس اف امریکا ډیوا خبری خبرونه دا چې د واشنگتن ډی سی د سټوډیوز نه ورته تاسو نه خپنې وږي تاسو په سرټکو کې واردل چې طالبان او امریکایي چارواکي وایي چې دوی د وړاندې نه چې کوم د جوړجاړي او ډرافټ او پاغه کې په بدلون باندې یا پاغه هغه ته بیا په کتنه باندې صلاح شوی دی داغه په اړه باندې دا ویل کېږي چې دا امکان هم شته چې طالبانو ته پکې دا د ترګرۍ په ضد په دغه هیواد کې د جګړې د پاره ویل شي پاکستان ویل دي چې د جولای په ومه او اتمه نیټه بیا په قطر کې چې کوم غونډه کې دونکې د بین الافغانی غونډې نوم ورته ورکړل شوی دی چې جرمني هم کوربتوب کوي وایي چې ردینه هیله مند او داسې امکانات شته چې دغه سره په دغه جنگ ځپلي هیواد کې د امن د پاره لارې هواري شي په دې باندې د ډیو رادیو خبريال د اسلام آباد نه ارشد حسین تفصیلی رپورټ را لګل
د زیارت پر ورځ د پاکستان د خارجه وزارت ویان ډاکټر فیصل اونیس خبری کانفرنس کې په دې اړه د کمی تفسیر ورکول نه ډډه کړي خو وایي چې پاکستان تل د افغانستان په امن عمل کې مهم کردار لوبولی او د افغانستان د سولې اخیری پریکړه د افغانانو په لاسونو کې ده
پاکستان وود کنټینیو سټریسینګ د نیډ فار ان افغان لیډ ان افغان اونډ پیس پروسس وی هوپ دټ دیز ټاکس could ultimately lead to the result oriented intra afghan dialogue
hagwai pakistan pa tasalsul sara da afghanano pa mashareki aw da hagwi da sar landi da khabaro pa altia thingar kawi aw mung hila laru chi da khabare ba akhir paile larun ki bainul afghani khabaro tha la ra hawara kdi afghan taliban wai pa qatar ki america sara da sule pa khabaro ki da atyaw na tar 90% par makhtak shwe kho har kala chi da sule pa ala gust talun wishi la hagwi rusto ba hagwi bainul afghani khabaro تکینی په پاکستان کې د واشنگتن پوسټ خبريال حق نواز خان دی وریډیو سر خبرو کې وای د عمران خان د افغان طالبانو د مشرتابه سره د لیدنې د خبره کې صحیح وی نو دا یو ډیر مهم پرمختګ دی خوای دا بکتی شي چې پاکستان د افغان کښالې په حل کې سمره مخلص کردار لوبوي
نو دا پاکستان که هغه شان نیغ په نیغه په هغه باندې اثر نشته خو کم از کم دغه خلک دلته تګ را تګ او بیا داسې چې کومې غونډې په پاکستان کې شوي دي د پاکستان یو ډېر مهم کردار دی که چېرې داسې وي چې څنګه پاکستان د وزیر اعظم سلاحکار نعیم الحق ویلي دي چې عمران خان به د طالبانو مشر سره ملاقاتونه کوي او یا په دغه سلسله کې به یو کردار ادا کوي لازمي خبره ده چې په دغه باندې به د پاکستان ریاست او حکومت یو لاین باندې یو خبره مخې ته بوتل غواړي
د خارجه دفتر ویان د امریکا د صدر ډونلډ ترامپ په بلنه د پاکستان د وزیر اعظم عمران خان امریکا ته د سفر هم پخلې کړي او ویلي چې وزیر اعظم عمران خان به د رواني میاشتې په 28 نیټه امریکا ته ځي
ایجنډا اف د میټینګ از بینګ ډیولپډ ثرو ډیپلوماټیک channels. A detailed curtain raiser will be issued before the visit. The focus will be to refresh the bilateral relationship.
هغوی د دغه سفر او لیدنې ایجنډا د دواړو هیوادونو سفارتي سرچینې ټاکی او په دې اړه به میډیا ته پوره احوال رسټو ورکړي. خوای د دغه سفر مقصد د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکو ته یو نوی اړخ ورکول دي. ښکاره دی وی چې په دې رسټو کې د پاکستان او امریکای اړیکې ترنګلې شوې. د خارجه دفتر ویان وای چې دواړو مشران به په دغه لیدنې کې په سیمهیز او نړیوالو چارو هم خبرې وکړي. تیر کال جولای کې تر سره شوې انتخاباتو کې د بریالیتوب وروسته دا به د وزیر اعظم عمران خان امریکا ته لومړی سفر وي. د وزیر اعظم عمران خان امریکا ته د سفر مخکې هم پرون امریکا بلوچستان کې د ریاست پر ضد جنگیدونکې بلوچ جدای غوښتونکې ډله بلوچ لیبریشن آرمی د نړیوال ترهګر ډلو په نوم لړ کې شامله کړې ده او د خارجه دفتر ویان وای چې دا ګام به د بلوچستان لیبریشن آرمی د فعالیتونو لپاره ځمکه را تنګ کړي. ارشد حسین، وائس آف امریکا، ڈیو ریڈیو، اسلام آباد.
گرانو کتن کو اور دن کو وائس آف امریکا ڈیبا یو سات خبری پرونا دا وقت دا واشنگٹن ڈی سی اسٹوڈیوز نا نیخ پنی غا دوام لری. جرمنی او قطر په ګډه د جولای په اوومه او تمه په دوها کې کیدونکو د بین الافغانی خبرو قربتوب کوي او ګنچ میر افغان سیاستدانان ته هم په دې کې د ګډون برخه بلنه ورکړه. دا وخت موږ سره سټوډیو کې بیروس خان صاحب راغلي او خو دې تستړم شوې. په خیر علي بیروس صاحب.
مننه، خوشاله.
بیروس صاحب، په کابل کې د امریکای سفیر چې کوم خبره کړې ده چې افغانان د طالبانو سره ناستې ته او یوبل سر یوبل د غمل لپاره تیار اوسی، نو د دې بس معنی وي.
دا ډیره مهمه خبره ده. دا په داسې وخت کې دا خبره د امریکا سفیر چې په کابل کې هغه سفارت کوي هغه یو دا پیغام ورکړی، ډېر لوی پیغام دی په دې کې چې کنی د دې معنی دا شوه امریکا او طالبان په دې توانی دلی دی یا دی حتی داغی خبری اعتماد یو بل باندی شوی دی چگن دی پراتون کو میاشتو که با دا امکان پیدا شی چی طالبان دی پا افغانستان که خپل شتون خکارا اوینی. طالبان که اوز دی خوب پت تی زکر چی خوب پا جنگ بوختی، نو دا دی معنی بدای شی تی برا خکارا شی پا افغانستان که. او دا دی یو پیغام دا هم دی چی کم دا دا دوها پروسس روان دی په دوم او د اتم د دې میاشتې چې دلته دی دا غونډه کوي، وایي چې ګندې په دغه کې د ناسته چې دا دغه هم لکه مهمه ده. په دې بم خبره وکړو د افغانانو نه چې کومه دا غوښتنه کړې ده، نو د یو خدای چې ډیر تاوتریخوالی په افغانستان کې په څلوېښت کاله کې دا خپل منځي جنګونه چې کوم دي ډیر زیات تاوتریخوالی راوړلی دي، ډیر زیات کرکه راوړلې دي یو بل ته. هغه که د ګوند په شکل کې دي، هغه که د ټولګي په شکل کې دي، که هغه د قبیلویز په هغه کې دي، په دغه بڼه دي. نو دا هم یو هغه دی چې ګندې دغه خبرې چې د تیر وخت کومې قصې دي، د هغه دی مرګ و مار شوی دی، ډېر زیات تریخ ژوند شوی دی، لا روان دی. ګنې د دې په اړه به د افغانانو نه چې کومه غوښتنه شوې ده، د دې په اړه به خپل فکر بدلول غواړي، خپل زړه به بدلول غواړي. دشمنی به ګنې د زړه نه چې کومه ده، دا یو کرکه پرته ده، یو دشمنی پرته ده، ګنې دا به قابو کول غواړي هغې دپاره. او د هغې دپاره به بیا وخت به هم لګېږي، خو هغه چې په انګریزي کې وایي که نه چې ګندې هغه آیس بریکنګ، نو دا چې ښکاري چې دغه هغه ته دغه دغه پروسس ته ورنږدې شوي دي.
ښه، او دا را روان چې کوم خبرې ترې کېږي دوها کې دی کې حکومتي غړي هم دي، طالبان هم دي، نو آیا دا دې اړخ ته اشاره کوي چې د حالات چې دا اوس په ښه کېدو دي؟
دا پوړم بیزل باندې به داسې وشي چې که هر څومره طالبان وایي چې موږ د حکومت سره د حکومت په حیثیت کې نه کینو، د حکومت سره چې د حکومت په حیثیت کې نه کینو بل لار څه ده. حکومت د دین مخ کې په کابل کې د 3000 نه زیات د افغانستان د ټولو سیمو مشران او سپینروبي او سپینګيري د راوغختل او اغي د امن د لپاره پیغام ورکو. بیا ولسمشر اشرف غنی په پاکستان کې یاغي ذکر وکړو چې ماته صرف دانه چې راته ویلي د پاکستان سره تعلق ښکا د یا طالبانو سره خبرو ته کینه بلکې ماته لارم خود لري. نو د دوه پروسس چې کوم دی اغي وس نورم امیدونه سیوا کړل اغي هلي ډیر کړی او دا غونډه چې وشي کا هرڅو په غیر په سرکاري حیثیت کې دی او په غیر سرکاري حیثیت کې دی خو د دې معنی دا چې لار و پرانسل شي پر روانه کې به بیا د حکومت سره کینی حکومت په دا غي سره کینی ځکه په دې باندې خدا فکر پکار دی که طالبان دغه وی چې موږ د حکومت سره د حکومت په حیثیت کې نه کینو نو دی خو په خپل هم بیا خو یو ډله ده دیم په ذاتي حیثیت کې ناستی ای به موږ سره په ذاتي حیثیت کې کینی په ذاتي حیثیت کې دی کینی خو خبره دار چې یو بل سره کینی دا مهمه ده. او دغه اوس د عمران خان چې مر روان دی امریکا ته نو د کابل لغړی چې کوم هغه پاکستان ته یعنی یو پیغام لاړو صدر غنی چې کوم دی هغه لاړو پاکستان ته هغه ډیره کامیابه دوره وکړه ډیر دغه استقبال شو. بیا د طالبانو سره د خبرو اترو د لارې چې کوم پلان ست د هم پاکستان دنیا ته او بیا خصوصي تور امریکا ته دا غور کوي یعنی یو انډیکیشن دی یو پیغام دی چې موږ په طالبان دې ته غکړل خبرو ته کېنول په دې روانه دوره کې به د دین پاکستان هغه خپلې ګټې پورته کوي چې د امریکا سره د تعلق په خرابېدو یعنی د خرابېدو په وجه راغلي دي. البته په پاکستان باندې د تعلق د خرابېدو یوازې د طالبانو سره یا د حقاني شبکې مرګیتیا نه وه په هغې کې نورو ترهګري هم ده په هغې کې د امریکا سره چې امریکا سه وایي د دوی سره د ترهګرۍ په جنګ کې دوکم شوې ده دروغ هم ورته ویل شوي دي. دغه مرستې دغه به هم په وخت سیړل کیږي. البته د طالبانو په کار چې کوم دی د پاکستان دلته کې شکول غواړي.
سمه ده ډیره مننه بیرو صاحب تاسو
زما دا پوخ یقینو چې په ازادۍ او مرګ کې به ځان ته یو لار خوښوم. ما ته پته وه چې که زه ځان د یو نه بیلوم نو بله به لازمن خوښوم
که بل څوک یې کوي او که نه تهی کار صحیح.
د هر انسان ژوند باید د بل لپاره یو مثال جوړ سي.
د هر عمل یو عکس العمل ضروری. د انسان لاس ته حق سره راځي چې صحیح کړي.
تاسو هم بدلون راوستي شئ.
تاسو هم بدلون راوستي شئ.
تاسو هم بدلون راوستي شئ.
دا ټول په یو وخت کې عادي خلک وو خو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته. که هغه وړوکی وي او که غټ تاسو هم دغه بدلون راوستلی شئ.
بی بی شیرینا د هفته و ورځې د پاکستان په وخت د سهار شپږ نیمو نه تر د اتر نیمو بجو پورې کتلې او اورېدلې شئ.
درمن اوریدونکو لیدونکو دا د وایس اف امریکا دیوا خبری خبرونه ده. په خیبر پښتونخوا کې د جولای په 6 نیټه باندې انتخابات کیدونکې دي. چارواکي وایي چې امیدواران د خبره یقیني کوي چې په ټولو حلقو کې میرمنې وټونه واچوي. په دې موضوع باندې د جنوبي وزیرستان د پاره د پاکستان د انتخابي کمیشن د یو افسر آصف خټک سره د ډیو رډیو خبريال عدنان بیٹنی مرکه کړې ده. راځي چې وورو آصف خټک نور د دغه انتخاباتو د پروسې په اړه باندې سوي.
موږ الیکشن لپاره ټول تیاریان چې بیا هغه مکمل کړې دي. هغه کې چې کومه بنیادی سیزن دی پولینګ سټیشن ز زموږ ټول فائنلی دغه سه چې کوم الیکشن میټیریل دی هغه موږ ټول چې دی راغلي دی دین علاوه چې دی له پولینګ سټاف تربیت کې دی هغه روان دی او دین علاوه چې دی نور څومره سیزن څومره لوازمات الیکشن لپاره نو هغه موږ بالکل ټایم ټو ټایم کې دی هغه برابر دی او ان شاء الله تیاری خبر ټول دا
کومه شمیره لري چې څومره پولینګ سټیشن جوړ کړی سوي دي او په ځینو پیو وزیرستان کې به څومره خلک خپل رائے کاروي.
تر دې وخت پورې سر 200 او 100 پولینګ سټیشن دی چې وزیرستان کې او په دې کې به 3 لک 3 لک او فقط یا خلک چې دی هغه خپل ووټ چې دی هغه هټ استعمالوي.
د سکیورټی خدشات له امله ځنې پولینګ سټېشن حساسې ګرځول شوې، څومره شمیر دی او د دې حساسیت نوعیت څه دی؟
اوس پورې موږ ته چې کومه د ډیریکټ پولیس افسر جنګي وزیرستان کوم هغه راغلی دی موجوده چې کوم سره دا شمار دی، هغه موږ سره 96 پولینګ سټېشن چې دی هغه پیک 113 کې دی او سلور پولینګ سټېشن چې دی هغه موږ سره پیک 114 کې دی تر دې دمه. نو دا د دې هغه خپل چې کوم دغه معیار دی کرایټیریا دا دغه مطابق چې دا حساس پولینګ سټېشن دی.
او په دغه حساس پولینګ سټېشنو کې د زنانو پولینګ سټېشن هم شامل دی؟
جی 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 بالکل، هغه د زنانو پولینګ سټېشن هم دې کې شامل دی. تر دې دمه خو ما سره هغه بالکل معلومات تاسو سره بیا شیر کړم دا هغه باکلنونو سره، او بالکل پر دې کې د زنانو پولیس سټېشن هم شامل دی.
د دې سکیورټي تنظیم لکه په کوم ډول سکیورټي په ذکر شوی دا؟
د دې لپاره سکیورټي بالکل د آرمی دی طرف هم د تاریخ پر کوم پیرامیټرز دی هغه مطابق دا غي دي ته سکیورټي ورکړي، او چې کوم ډیسټریکټ پولیس افیسر دی نو دا غي دي طرف هم په دې باندې د عام یا د نارمل پولیس سټېشن نه هغه نه بس یو نفری او تعداد کې دی په دې باندې تعینات کیږي.
دغه پښتنه به د سیمې خلکو لپاره زیاته مهمه وي، خصوصا کاندیدانو لپاره چې زنانه ووټ په دغه الیکشن کې کارول څومره زیات ضروری دي؟
ادنه دې کې خو د زنانه ووټ چې د هغه ډېر زیات ضروری دي، او دا ځکه چې کوم الیکشن اکټ دی 2017 والا هغه کې دا تفصیل سره لیکلي دي چې په کوم یو حلقه کې یا پولینګ سټېشن کې د زنانه ووټ چې د هغه د 10% نه کم وو چې کوم ټوټل ووټونه پول کېږي، او په هغه کې د زنانه ووټ د 10% نه کم وو نو د هغه هلکې چې د نتیجه یا د هغې نوټیفیکیشن به ایسار کړی شي، او بیا په هغې باندې دوباره کمیشن چې دا حکم کوي چې په دې دوباره الیکشن وشي، او نه به موږ نه دا اجازت ورکو یوې پارټۍ ته یا یو سیاسي امیدوار ته چې هغې د خپلو کې دا فیصله وکړي چې یاره موږ به زنانه چې دي هغه به ووټ نه اچوي. زه دې سره دا هم غا سختې سره منع کړې ده چې زنانه چې دی به زنانه د وټ حوصله افزایي کوي، او هغه لپاره به پوره پوره مواقع چې دی هغه ورکوي.
اخیرنۍ پوښتنه، په داسې حال چې په سیمه کې انتظامیه لخوا د قانون ماده 144 په ځای کړی شوی و، سیمه کاندیدان دغه شکایت لري چې دغه ماده له امله د دوی پولیټیکل کمپاین هغه متاثر شوی دی، او دغه اندېښنې هم لري چې دی له وجې به ووټونو شمیر چې دی هغه کم مخې ته راشي.
څه د شي بعضی سيزونه او دغه تعلق بالکل دغه ضلع انتظامی سره ده. مونږه ضلع انتظامی ته دا خاص کړل چې ابي دا اوچته کې او په 27 جون باندې دا چې کوم د 44 سنه هغه ایکسپایر شوی ده، او اوس چې نو ټول امیدوارانو ته دا پوره پوره ازادي ده چې هغه د الیکشن کمیشن کوم ځواب ته اخلاق ته یا دا کوم ځواب دي د هغه په دایره کې خپل کمپاین چې بالکل آزاد سره کول شي او دې باندې هیڅ پابند نشته.
ډیر مننه چې تاسو ډیوا سره خبرې وکړې.
ګرانو کتونکو او اوریدونکو، وایس اف امریکا ډیوا ټی وی یو ساته خبری خبرونه واشنگتن ډی سی سټوډیوز نه نیخ پنی غدوام لري. د پاکستان پیپلز ګوند شریک چیئرمین بلاول بھٹو د مومند ضلع دوره کوله، خو انتخابی کمیشن غل تپرینه خودو نو دغه ضلع سره سیل ما چرته د ضلع کې دوی چ دینو خپل پلویانو ته وینا کړی. په دې باندې نور تفصیل لپاره دا وخت د ټلیفون په لائن باندې د دې خبري علي ارشد مومن راغلي. په خیر علي ارشد،
ډیر مننه مهرش دي، خوشاله اوسئ.
مننه ارشد، بلاول بھٹو په 400 کې څه وینا کړې او کوم ځای کې کړې؟
بالکل جی، دا د دې د بلاول بھٹو زرداری په قبایلی ضلعو ته اولنۍ دوره وه. دی خو بنیادی توګه باندې 400 په خطه کې په دغه ایریا چې کومه ده یو څو غزفاس بیا دینه د مومن د دې شروع شي، یو څو غزفاس او دې ته اجازه نه ورکړل شوې د الیکشن کمیشن لخوا چې په قبایلی سیمه په قبایلی ضلع مومند کې دغه جلسه چې کوم ده داو کې د نن پس دا وی پروګرام چې کوم ده سبا له واغې کې خور کې سلب کې خبري اعلان سره خبرې کې بیا په بل ورځ باندې هغه دی خان ته او په اتم تاریخ کې هغه د ډیر علاقې ته چې په بدول سره په کله نه دی هغه د خپل انتخابي کمپاین په لټه کې نیول شي شروع کړی دی دا خبره هغه اخیری برخې زه به تاسو ته ووایم نه هیڅ چې هغه په خپل تفسیر کې په ملکی سیاست باندې خبرې وکړي په عمران خان موجوده حکومت کې کومه ده پاکستان ته ریسک انصاف دا وی په بجټ دا وی په طریقې کار او پاوی باندې په عام خلکو باندې اضافه کیدون کې ټکسونه چې څنګه دیو د ګرامې بوج فاته باندې خبرې وکړي خو د خپل خبرو زیاتې څه چې کوم دا هغه اغه قبایلی سیمه پاړه باندې او قبایلی ګلې چې څنګه دی پاړه باندې وکړه او بیا په خصوصي توګه په راتلونکي انتخاباتو پاړه باندې وکړه دا وی مهم ټکی دا د انتخاباتو پاړه باندې چې تیر الیکشن چې څنګه شروع د قانون سملو او هغه باندې د دې تحفظات شتام په هغه کې چې کوم اداري دي هغه په لاسوهنه سړي دي او دې سره او څنګه دې ثبوتونه د سړي چې هغه لاسوهنه په کې راځي بیا هغه دې خبره دا وکړه چې په قبایلی ژوند کې څنګه انتخابات کوي په دې کې په لومړي ځل په تاریخ کې د پولینګ سټېشن باندې او د پولینګ سټېشن بهر چې کوم دی د دې په پوز ګمارل کیږي هغه خبره وه چې دا د دې راتلونکي الیکشن کمیشن لپاره د راتلونکي انتخابات کې څنګه دا د یو څه څه یې لري کچرته بیا د غسی شي چې په پاکستان کې ورته حساب دین دا په ټول د غسی کامیاب شي نو بیا به د دې نه دا په تلګي چې الیکشن کمیشن هم خلک دې او بیا مهمه خبره دا ده چې څنګه تاسو اشاره وکړه چې په یوشن دې دې چې کوم دي هغه ته په قبایلی ژوند کې د کمپاین په لور دې اجازه نه ورکول کیږي په بل ډول او نمونه باندې یا ویلارو په خندان چې کوم دي هغه را پیدا کیږي دا د وډ د پېښې سوال چې کوم وخت اډان په خپل خبرو ته رسیدلی د هغه ذکر مو په چې څنګه په بازي ویلو کې تر اوسه پورې د پېښې سوال چې دې له دې نو څنګه یو امیدوار کولی شي چې هغه په دې خپل آزاد کمپاین چلی دا د تقریر مهم ټکی دا مو چې په پاکستان کې د اظهار ازادۍ چې کوم رائے د پاتې باندې باندې ویل کېږي او دا هغه اوږدي الفاظو یې چې سیاسي ازادي ده مطلب تختې کې دا دی دا چې دا څنګه ازادي ده نو هغه ته د باندې تاسو نو کول چې کوم مسن پرسن دی یا الله تعالی که څنګه باندې پاتې باندې خبرې وکړي هغه دا خبره مو کړه چې د پاکستاني چې کوم میډیا دا پاتې باندې د پښتون طالب وایان دا یو انټرویو کې چې لیدل شي خو د ملک چې کوم سابق وزیر اعظم دی صدر دی دا انټرویو کې نشي چلېده نو دا هغه ټول خبرو دلته چې انساني خاصیت قبایلی دي چې کوم انساني حقوق خلاف ورته یعنی چې په هغه باندې خبرې وکړي نو د قبایلی ځلو د خپل خبرو ډیره برخه چې کوم دا غوا هغه په قبایلی ځلو کې انتخابات او هغه کې ورته څه مخالي او عامه مختبر په څه مسلې دا چې د تاثیر د خپل تفسیر ډېر محور کې کومه دغه قبایلی ځلې دي نه هیڅ
ډېر ډېر مننه ناشد محمد تاسو
ډېر مننه دي خوشاله یم
د نړۍ په ګډ ګډ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیو رادیو باور کوي
ډیو په هر اهمه مسله رڼا اچوي
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي
پښتانه غواړي د خپل ژوند امنیت اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي
وی او ای ډی وای زد
ډیو پښتانه لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده
وی او ای ډی وای
درمن اوریدونکو دا وایس اف امریکا دیو دا په کوټه کې د لادرکه کسانو په اړه باندې روان اجلاس یا غونډه چې د 13 ورځو راځي روانه وسرته رسیدلې د یو شمیر کسان په کې خپل کورونو ته ستانه شوی دی د دیو خبريال نه په نور تفصیل اخلو السلام علیکم سلیم شه
په خیر جوړ تکړه
ست تفصیلات لری دغه غونډه په اړه دغه اجلاس په اړه باندې
لکه څنګه چې تا د ډیوا منوالو اوریدونکو سوال په کوټه کې د تیرو نوورو څخه دغه اجلاس چې په ځانګړي توګه د لادرکو کسانو کمیشن او ټول فیزیک نن ختم شو او دا شلم اجلاس په دې لمخه شل اجلاسونه نو ستوي دي او دغه کمیشن په 2009 کې جوړ شوی دی د دې کمیشن ته ویل شوی چې په تیرو څلورو میاشتو کې تر اوسه پورې 15 کسان د بلوچستان د بیلابیلو سیمو خپلو کورونو ته ستانه شوي دي او ورسره د نورو کسانو د ستنېدو هیلي یا امیدونه هم لري. یاد به وي چې ودی کمیشن ته د پاکستان د امنیت خوندي ساتونکو او څارګرو ادارو سره سره پولیس او نورو ادارو له لوري هم مختلف رپورټونه ورکول شوي او له دې سره سره ودی کمیشن ته د نادرکو یا ورکسو کسانو چې په کې زیاتره شمېر یې د بلوچستانو دی او هغه بلوچستان چې پر هغوی باندې دا تور دی چې هغه بې څه غوښتن کړي یا په بیلابیلو وختونو کې د پاکستان د امنیتي سرتیرو په خلاف جنګېدلي دي او اوس لا درته شوي دي. د هغو کیسونو په دغه کمیشن کې اورېدل کېږي او کمیشن ته ویل شوي چې تر اوسه پورې 15 کسان چې دي هغه خپلو کورونو ته ستانه شوي دي چې په دغو کې شپږ د بلوچستان له ضلع تربت سره تعلق لري او نور له پشین، چاغې، کوټې، مستونګ، نوشکي او له خوزدار سره تعلق لرونکي دي. له دې سره سره د درو هغو کسانو کیسونه یې نن د کمیشن یا د لړ څخه ویستل چې هغه خپل کورونا ته ستانه شوي وو او په لومړ کې نوم وو چې د مختلفو ادارو له لوري یا د نادرکو کسانو لپاره کار کوونکي تنظیم و دې کمیشن ته ورکړي وو. یاد دي چې د نادرکو کسانو لپاره کار کوونکي د بلوچستانو چې کوم تنظیم دی چې د وایس فار بلوچ میسین په نامه یادیږي دغه مشر رسول الله بلوچ و ماته یعنی وډیو ته وویل چې دوی له 2012 څخه له دغه کمیشن څخه په دغه غونډو کې د ګډون کولو ته هڅه کړې یا احتجاج کوي او دغه غونډو ته نه ورځي چې لامل مې یو پښتون وي راته و چې کمیشن له لوري څخه له دوی څخه نوملړ غوښتل شوی وو او ورته ویلو چې د ورکو کسانو تفصیل راکړي. د رسول الله په وینا چې موږ په ټول تفصیل ورکړي او تر اوسه پورې مو شاوخوا د حکومت د څلور سو کسانو نوم لاند ورکړي. دا هغه په وینا چې کمیشن ته کوم نوم لاند ورکول شوی یا د کوم کسانو نوم ورکول شوی د کمیشن له لوري تر اوسه پورې له دې سره هغه مرسته نه ده شوې چې سمته دوی ارتیا لري. نو دوی وایي چې ځکه احتجاجان په دغه غونډو کې شرکت سره کوي. له بلې خوا یاد دي چې د دوی نورو کسانو چې هغه په چیرو څلورو میاشتو کې ورته شوی دي د هغوی نوم نمونه د پاکستان د دغه رنګړي کمیشن ته په اسلام آباد کې درڅوي دي او د هغوی د کورنۍ له خوا څخه د هغوی نمونه ورکړل شوی دي چې دغه کسان په چیرو څو میاشتو کې لا درته شوی دي. یاد دي چې دغه کمیشن د بلوچستان او د پاکستان د نورو سیمو څخه په جبري تور د لا درته شوو کسانو لپاره کار کوي چې دغه کمیشن په 2000 نه کې د پاکستان د مرکزی حکومت څخه جوړ شوی دي.
ډیر مننه مو کوو، خوشاله اوسئ.
د واشنگتن ڈی سی اسٹوڈیوز نا وائس آف امریکا ڈیوا یو ساتھ خبری خبرونه نیخ پنیغه دوام لري. تاسو موږ دا وخت د ډیوا په فیسبوک پاڼه وی او ډیوا باندې هم نیخ پنیغه کتې شي. نړیوال مالیاتی ادارې ایم ایف پاکستان ته د شپږ ارب ډالرو د قرض ورکول لپاره خپل شرطونه هم په ډاګه کړي او ویلي دي چې پاکستان ته به د ترهګرو مالی سرچینې اچول او د ناقانونه پیسو د لیږلو مخه نیول وي. تفصیلي رپورت په د اسلام آباد نه الیاس خان نورو.
د وزیر اعظم د خزانه مشیر ډاکټر عبدالحفیظ شیخ ویلي دي چې د نړیوال مالیاتی ادارې آی ایم ایف پروګرام سره به په هیواد کې اقتصادي استحکام راشي او آی ایم ایف سره چې زمونږ کومې خبرې شوي دي په هغه کې پاکستان ته ویل شوي دي چې دوی څه هم کوي د خپل اقتصاد د ښه کېدو لپاره دی وکړي.
آی ایم ایف او پاکستان کې جو بھی مذاکرات ہوئے وہ اس اسپرٹ میں ہوئے کہ پاکستان جو کر سکتا ہے اور جو ضروری ہے پاکستان کی اپنی معیشت کی بہتری کے لیے وہ کرے.
دا آئی ایم ایف لخوا پاکستان تا دشپک بلین ڈالر پور ورکول منظوری نرستو نن اسلام آباد کی مطبوعاتی کانفرنس تا پخپل وینا کی حفیظ شیخ اوئے چی آسیائی پر مختیا بینک ہم پاکستان تا دری ارب او سلویخ کروڑا ڈالر ورکول غواڑی او نړیوال بینک به هم پاکستان تا اضافی رقم ورکوی. خزانه مشیر امان اللہ چی پاکستان کی دا وقت سخت معاشی حالات تی او موجودہ حکومت تا یو دیر زر ارب روپی قرضې په وراثت کې ملاو شوی دی. د دې ناوه چې مشکلی فیصلې به کول وي خو ورسره به د کمزورې طبقې خیال هم ساتل وي او معاملات ښه کول زمونږ په خپلو ګټو کې دي. د ایم ایف شرطونو ذکر کولو بغیر حفیظ شیخ وایي چې بجټ کې برآمدات سیوا کولو لپاره مراحت ورکړې شوې دي او درآمدات به کمول شي، حکومتي خرچې به کموي، ادارو کې به اصلاحات راولي، سټیټ بینک آف پاکستان به نور خپلواکه کوي او د بجلی مت کې سرکولر ډیټ به ختموي، همدارنګ د ټیکس جل به پراخه کوي او مالیاتي خساره به هم راکموي. د یو سوال په جواب کې د ویناوه چې د ایم ایف لخوا حکومتي ادارې شخصي څانګې ته ورکولو هیڅ شرط نه دی لګول شوی. ډیوه ریډیو چې د اقتصاد پوه او د نړیوال اسلامي یونیورسټۍ د اقتصادي څانګې استاد ډاکټر میراج الحق نو پوښتل چې د ایم ایف پروګرام سره څرنګه مالی نظم و ضبط او اقتصاد کې ښهوالی راتلی شي او آیا د دوی شرطونه منلو سره به ګراني نوره سیوا نه شي؟ نو هغه وایي
فائده داره چې الوکیشن او منیجمنت ښه کېدی شي، ټیکس ریټ سیوا کېدی شي، ټیکس نیټ سیوا کېدی شي، حکومت کم ایکسپینډیچر چې دي او الوکیشن چې دی نو هغه پراپر ترانسپرنٹ او بیلنس اپروچ سره کولی شي. نقصان د هغې دا دی چې د عام وګړي په زندګۍ کې ستونزې راتلی شي چې ایم ایف پروګرام سره چې هغې کم شرطونه وښودي د هغې حکومت باندې یو شرط دا هم دی ټول سبسیډي به حکومت وډرا کوي. دویم د هغې شرط چې دی نو هغه ټیکس ریټ سیوا کول دي. ظاهره خبره ده چې ټیکس ریټ سیوا شي د هغې سره نرخونه سیوا کېدی شي. دریم به تاسو خیال وکړئ هغې ایکسچینج ریټ چې دی نو هغه د هغې شرط ده چې دغه مارکیټ فورسز ډیټرمن کوي. یو شرط د هغې دا هم دی چې د بجلی او د ګیس ټریف ریټ په سیوا کې هغې د نفت سیوا کېدو سره دا څلور شرطونه چې کله پاکستان په هغې باندې عمل بلکې شوی دی مخکې نه، نو ظاهره خبره ده چې د دې سره مهنګایي ډېر زیاته سیوا کېدی شي.
د ایم ایف د اعلامیې تر مخه دوی به هر څلور میاشتې پس د پاکستان د اقتصادي هلو ځلو جاج اخلي. پاکستان د تیرې څه مودې راسې د سخت اقتصادي ستونزو سره مخ دی او د خپلو قرضو قسطونه ورکولو کې ورته مشکلات دي او د اقتصادي ستونزو ملاتړ دپاره یې آی ایم ایف نه د پور اخیستو فیصله کړې وه. آی ایم ایف وایي چې د پاکستان اقتصاد دا وخت انتهایي خطرناک پړاو ته رسېدلی دی او د دې وجې په اقتصادي کچه پخوانۍ بې ترتیبه تګلارې دي. الیاس خان، وایس آف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام.
درمن اوریدونکو اولیدونکو اوس د وایس اف امریکا دیواله خوا تاسو بوزو د لوبو په اړه مو خبرو. د کرکټ نړیوال کپ لوبې روان دي په انګلند کې، نو نن د افغانستان او د ویسټ انډیز میچو دغه لوبه چا وګټله، چا خلو به وکړله او دی باندې خبرې اترې کوو. شعیب زاده ر سټوډیو کې بخیر شعیب.
ډیر مننه وخت ته، ډیر مننه.
لوبه خو وخت په وخت باندې مونږ هم وکتله او ډیره خوندوره لوبه وا، خو ته به په لګه غوندې د پوهان په نظر باندې ورته وګورې چې را کم کم پوینټونه و شي.
بالکل، څنګه چې تاسو وی نن قدرمنو درونکو په نړیوال جام یا چکم روان ورلد کپ ته په دې کې د افغانستان او د ویسټ انډیز د دوه اخیری لوبې وی او دغه دوه په پوینټ ټیبل باندې اخیری ټیمونو افغانستان خپل 13 تمه چونه بیللی، ویسټ انډیز صرف یو میچ ګټلی او غیم د پاکستان د پاکستان چکم اولنی میچ او دوه خپل پوره کوشش کاو چې دغه میچ وګټي او په ګټه باندې دغه میچ تمام شو خپل وطنونو ته ستانه شي. نن ټاس ویسټ انډیز ګټلی او هغې په دغه 500 ورونو کې د شپږو لوبغاړو په سوزیدو 301 رنزونه کړیو. د ویسټ انډیز اوپن هغه شانتي نه ځکه د پاره چې ویسټ انډیز مشهور دی ډېر سلو بیټنګ کاو، دا نه داسې اندازه لګېده چې دی غواړي چې محتاط لوب وکړي، ځکه د نړیوالو میچونو کې ویسټ انډیز اوپنرانو چې تیز لوب شروع کړي د نوغي په وکټ زیات نه دي سار شوی او رستنی چې کم لوبغاړي دي چې زیاتره پکې ډېر ځوانان یا زبوې مچ ینګ پلیئرز وته وي، نو هغه دي دوی وجنه سلو لوب کول خو اوپننګ هغه شانته ونه چې درستو چې دا کم کلاړیانو لکه شه هوپ راغې غته ټول نه زیات وو بیا رنزونه جوړ کړی دی. بیا پسې ان پورن چې کم دینو هغه دوه کم شپې تر رنزونه کړی دی او بیا د ویسټ انډیز کیپټن جیسن هولډر هغه په سرور د شپالو باندې کم 15 رنزونه کړی او د کریس ګیل سره چې کم اوپنر راوته ویلی وساغي دوه کم شپې تر رنزونه کړی. نو د ویسټ انډیز چې کم میډل آرډر وته وي د اوپنرانو ورستو هغه نن خو وچلید. د افغانستان لخوا نه بالینګ د تیرو میچونو مقابله کې نن ښه شوی او د رنزونه زیات اغسته شوی خو وکټي هم د افغانستان بالران واغستې د افغانستان لخوا دولت زدران دوه وکټي اغسته دي د شانتي شیرزاد محمد نبی او راشد خان یو وکټ اغسته او د هدف چې کوم دی د افغانستان لپاره ډیر وو افغانستان د ورلد کپ په شروع کې چې کوم لوبي کولې نو دومره زیات ټارګټ دی هغه ته نو رسیدلې کله په سریلانکا خلاف یو سلتیا باندې اوټ شي او د شانتي 200 شل پورې بیا د هندستان خلاف دی 230 شنزونه کړیو خو په دې میچ کې افغانستان بیا خپل پوره کوشش کاوه چې دا میچ په ګټه تمام شي او د یو ګټ سره افغانستان تستان شي د افغانستان له خاطر ټولو خو بالینګ چې کوم نه دولت زدران کړو بیا د افغانستان اوپننګ کې یو ځل بیا ګلبدین نائب چې هغه د کیپټن هم دی هغه اوپننګ تر اوته هغه کوشش کاوه چې تیز لوب وکړي او په دغه تیزی کې هغه په 15 رنزونو باندې اوټ شو خو نن د افغانستان د کرکټ زبوی مچ تر ټولو غوړه کار دا شو چې داغي د اوپنر نورستو چې کوم بیټسمنانو داغي ترمنځ پارتنرشپ نن د ګلبدین نائب داوډ کې د ورستو د افغانستان چې کوم دوا کلاریان رحمت شاه او اکرام علی خل لاغي ترمنځ د یو سل او دوه درشن زونو پارتنرشپ شوه د کوم چې په دې ورلد کپ کې د افغانستان لخوا ټولو نه زیات پارتنرشپ ته او نن پکې اکرام علی خل چې کوم دی هغه تر ټولو زیات شپږ تیرن زونو هم کړی دی په اخر کې رن اوټ شو کنه سنچری تنځ دی شو د دغه دوانو علاوه احمد شاه چې کوم دی دوه شپته رنزونه کړی دی او اصغر افغان هم په کریز باندې زیات و درې سلوي رنزونه کړی نجیب الله زادران هم تیز لوب کوله یو دیش رنزونه وکړو خو دغه روستو محمد نبی سمیع الله شنواری راشد خان دی چې کوم دی په کریز باندې غشانونه درې دولت زادران او ټول دوا شپږ نه یو رنز جوړول باندې اوټ شو په اخر کې سید شیرزاد چې کوم دی نو هغه 15 رنزونه جوړ کړو افغانستان ټول ټیم په اخري بال باندې اوټ شو دا هم د افغانستان لپاره یو غټ خبره و دا غي ټول کلاړیان لو باخیره تا ورسول په اخري بال شیرزاد اوټ شو او د افغانستان ټول کلاړیان په 273 رنزونو جوړول باندې اوټ شو دغه سید لوبه وستنډیز په 3 رنزونو باندې وګټله د ویسټ انډیز لخوا بیا په بالینګ کې برادفورد چې کوم دی هغه د دې تیز بالر دی نو هغه نن ښه بالینګ کړی دی که څه هم رنز یې لږ ډیر ورکړي خو څلور وکټ یې اخیستې دي او کیمرون روچ چې کوم د ویسټ انډیز تیز ترین بالر دی نو هغه په نننۍ لوبه کې درې وکټ یې اخیستې دي دغه شانتي تھامس او کریس ګیل پکې هم بالینګ کړی او علي خیل وکټ هغه اخیستې دي د دوه یو یو وکټ اخیستې دغه دوه ټیمونه د ورلد کپ ته منډه نه الډی د وړاندې نه بار شوې دي او دای خیره میچ او ورځ دوه کې بدی اوس په له هوادونو ته واپس تنيږي
د ورلد کپ د منډي خبره دی وکړه پاکستان هم سبا د پاکستان او د بنگلاديش لوبه ده نو سګنې سمره د پاکستان امکانات دي چې سیمی فائنل ته وزي یا د باندې کله غونډه
په تور شه د پاکستان ټیم باره کې خاص دا مشهور دی دا بیت بار ټیم دی سم کولې شي او اکثره پاکستان کې اوس دا یو ټوکه ته جوړو د سبا ک داسي وشي نو پاکستان سیم فائنل ته وتی شي یو به د پاکستان او د بنگلاديش د دوانو ترمنځ چې کوم لوبي شوی دی کدا غي په خوانه تاریخ وګورو نو پاکستان د بنگلاديش نه په کال 2014 کې میچ ګټله دا غي نو ورستو ایشیا کپ شوی دی دا غي نو ورستو سلور لوبي شوی دی سلور وانه بنگلاديش ګټلې دي بل په دې ورلد کپ کې د بنگلاديش ټیم د پاکستان نه زیات مضبوط پات شوی دی رنزونم کړی دی ورستو د شانتي کلمړي کې ودرېدل دي نو ټارګټ هم مخالف ټیم ته خو دې نو کډمې چونو په حساب وګورو د بنگلاديش ټیم مضبوط ته خو د پاکستان په حق لا څنګه د کرکټ ټول په هانوي چې دا به دبار ټیم دی سوم کول شي زته په خپل داتا منل رم چې دا کار وو شي خو که پاکستان سبا اول بیټینګ کوي اول خو که پاکستان ټاس وبیلو نو بس ټول اوردونکو دې رسا بر کې چې پاکستان هم بهر شو خو که پاکستان ټاس کټي بیټینګ کوي او په بیټینګ کې بیا دا سی بیټینګ کوي څنګه چې د نړۍ غوړه ټیمونه کوي لکه آسٹریلیا شو ہندوستان شو انگلینڈ شو در نیم سوا یا سلور سوا نه زیات رنزونه کوي سلور نیم سوا پورې رنزو کې او بیا د بنگلاديش ټول ټیم په اویا تیاو کې اوټ کیندا دوه دا خبرې دي چې ګران دي خو د پاکستان چې کوم د کرکټ ټیم منوال دی غي په دې تمه دي چې سبا کې د شي د کارو شي خو زه خپل دا وایم چې مقابله به خای سخت مقابله به ځکه دوه ترمنځ د 2013 وروسته بدل لمړی میچ وي او دوه ټیمونه به کوشش کوي چې په ګټه باندې تمام شي خو د پاکستان د وته دغه یو امکان شته دی خو ډیر ګران ښکاری چوزي
سګانی ورلد کپ ترکه موټی مونږ د وته چانس دی
دا وخت درې ټیمونه خوته دي، استرالیا په پوینټ ټیبل باندې ټول وړاندې دا غوته ده، هندستان مت دي او پرون د انګلند لوبي د ګټه درسته انګلند هم مت دي، اخیره ټیم نیوزیلند او پاکستان دی. هغه دی زکه د نیوزیلند فیصله نه کوي چې سبا میچ نه شوي، که سبا پاکستان میچ وګټي د نیوزیلند او د پاکستان پوینټونه به یو لس شي، دواړه برابر شي. خو رن ریټ د نیوزیلند ډیر زیات ښه دی، نیوزیلند با سلورم ټیم وي، اوس به د لومړي ټیم او د سلورم ټیم د استرالیا او د نیوزیلند ترمنځ لوبه کیږي، او د هندستان او د انګلند ترمنځ به دویم سیمی فائنل کیږي.
ډیره مننه شه
زاده. زما دا پوخ یقین او چې په ازادۍ او مرګ کې به ځانته یو لار خو خو ما ته پته و چې کز ځان د یو نه بیلوم نو بلبا لازمن خو خو
که بل سو کې کای او کنا تہی کار صحیح
د هر انسان ژوند باید د بل لپاره یو مثال جوړ شي.
دا هر عمل یو عکس العمل ضروری ته انسان لاسته حق سره راځي چې صحیح کړي.
تاسو هم بدلون راوستئ سه،
تاسو هم بدلون راوستئ شئ،
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
دا ټول په یو وخت کې عادي خلک وو، خو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته، که هغه وړو کې وي او که غټ، تاسو هم دغه بدلون راوستلی شئ.
بی بی شیرینا د هفته و ورځې د پاکستان په وخت د سهار شپږ نیمو نه تر د اتر نیمو بجو پورې کتلې او اوریدلې شي.
د واشنگتن ڈی سی سټوډیوز نا وایس اف امریکا ډیوا ٹی وی یو ساته خبری خبرونه لا دوام لري. په پیښور کې د تعمیراتي موادو تاجران وایي چې د حکومت لخوا لګول شوی نوې ټکسونو له امله د سیمنټو او اوسپنې قیمتونه ډیر زیات سیوا شوی دي. تفصیلي رپورت په د ډیوا خبریال عبدالرزاق په دې ویډیو رپورت کې وګورئ.
پیخور خار کې مشت کاروباریان وایي چې د مالیکال 2019 او شلم وفاقي بجټ پاس کې دروستو حکومت په سیمټو او نور هغه میټیریل چې په عمارتونو جوړولو کې کارول کېږي په هغه ټیکس لګولې چې لوجه د دې کاروبار اغیزمن شوه دی. وایس اپ امریکا ډیو نیوز سره خبرو په وخت د سیمټو او سریې سوداګر کاشف خان ویناوه چې په 1300 ورځو کې د سریې په یو ټن کې د 20000 روپو نه زیات سیواواله راغله دي. هغه وایي چې د زیاتې ګرانېله عملې ګټه متاثره شوې ده.
چې سیمټ په مروړل 460 روپې بوجه موږ ته پرې وتا، او نن سبا چې وګورې نن سبا 640 نوال 650 روپې پورې ملاويږي، او دغه شان سیخ چیرې 95000 روپې ټن، او نن سبا 125000 نوال 130000 روپے ٹن دے. سیمنٹ بوجو کے 200 روپے پر اقراغلے، او سیخ کے 35000 روپے پر اقراغلے. کور والے کو بالکل نوڑیو، ٹھیکے داران امو سرکار کو ٹھیکے بھی اغشتے اور اگوی ٹھیکے پورا کھولے، اور چونکہ سیخ سیمنٹ دونوں گران شیوی اگوی پل ٹھیکے سر تنشی رسولے رگ چھ ریٹ کم ریٹ اگشتے دوست آگے نہ ڈبل لے نہ اگوی دے وجہ ٹول کنسٹرکشن کار بند کرے دے او ندی د وجه کار بالکل پټپ ولاړ دی.
پیخور کې د شګي او باجره یو سٹاک مالک سبزلی ډیو نیوز ته ویل ک یو خو د زیاتو ټیکسونو لوجه د دې کاروبار متاثر شوه، نو بل خو د تیلو په نرخونو کې زیاتوالی لوجه هم د خختې او کرش بشمول په اماراتونو کې استعمالیدونکي شیان وروړلو باندې خرچي زیاتې شوې دي، چې اثر یې د دې په ګټه او د خوریکا خو په مزدوري پریوته دي.
مخکې په 72 روپۍ لیټر ډیزل ارزانی و، دلته موږ تم خو وارکولا گاڑو والا ته وارکولا، او نور دې گاګ ته مخ وارکولا چا چې بدا مټیریل وړه کنه کورونه مورونه چې څوک جوړي، نور ڈیزل ګران شي وی ضرور ریټونه خطرې نه څوک بادیان کولې شي. یره شګه با موږ کم اس کم په 11000 روپۍ ټریپ راتلو، اوس په 16000 روپۍ 1500 روپۍ یو ټریپ را باندې دا وخاتو، کرش را باندې دغه سی په 18000 روپۍ براتلو، اوس په 24000 300 روپۍ هفته باندې اوس چرته گزاره کیږي. غریبی د ماشومان بچی دی، واړه واړه بچیم دی، خپل مازور یو کار نشو کولای دغه ځان لاغه سره هغه کوم نن د کور گزاره نه کیږي.
زی کاروباریان د هم وای چی نه یوازې د پخو ودانو جوړولو د شیانو په نرخونو کې زیاتواله راغله، بلکې کچا آبادو کې استعمالیدونکي باڼسونه تختی او چوکي هم ګرانې شوې دي. په دې اړه یو مقامی منډه کې د منشی په هیڅ کارکونکو شیراز ډیونی وست ویل
بچړ نه پسې کوم ګرانی راغله د نو مخ کې وا ګاډر په 95000 1 لک روپۍ ټن، نن سبا په 113000 روپۍ ټن دي، نو دې سره په یو فوډ کې کم از کم 20-15 روپۍ زیاتی رااله. کومزدا خخته دا چوکا چې کله دا مونږ خرڅو نو دا مخ یو په 11 روپۍ را، نن سبا په 13 روپۍ په خپل خرڅېږي. نن سبا چې کله گاک راشي نو بیا هغه نه کوي سودا مودا نه کوي، لکه وایي چې اوس دا شاین ګران شوی دی مخ ارزانو، دې سره په کاروبار باندې ډېر اثر پرېوتی دی.
د پېښور مقامی تاجران د حکومت نه غوښتنه کوي چې د ټیکسونو په شکل کې کم اضافي بوج په دې اچولې شوی دی هغه دې واپس واغستل شي، چې د ګرانۍ په دې دور کې د دې کاروبار وده وکړي. یاد دی وی چې 13 میاشت د پاکستان تحریک انصاف وفاقي حکومت سدپاسو و ټریلیون روپو بجټ د مالی کال 2019 او شلم د پاره منزور کړی دی، په کوم کې چې 15,550 ارب روپو ټیکس جمع کولو ټارګټ فدرل بورډ آف ریوینیو ته ورکړی شوی دی. ماهرین وایي چې په یاد بجټ کې زیاتره هغه د امروزا استعمال سیزونو باندې ټیکسونه لګولې شوي، د کوم نه چې عام اولس ډېر متاثر کیږي. بلخوا حکومت دا دعوه کوي چې د ټیکس را جمع کولو سره به ملک په مالی بحران قابو بیا موندلی شي او په مستقبل کې به یې فائدې عام اولس ته رسي. عبدالرزاق، وایس آف امریکا، ډیوا نیوز، پېښور.
درمن اوریدونکو او لیدونکو دا د وایس آف امریکا دیو دا په ورستیو کې په پاکستان کې د ملي احتساب ادارې یا نیب باندې نیوکې زیات شوې دي، چې ګنې سیاسي مشران د سیاسي انتقام په وجه باندې نیول کیږي. او خدغه اداره وایي چې دوی رچا سره سیاسي انتقام د چانه ناخلی او دوی خپل قانوني فرایض پوره کوي. د ډیور ډیو خبريال اورنګزیب خان په تفصیل ورو
د حکومت مخالف سیاسي ګوندونو د تور پس چې مرکزی حکومت احتساب اداره یا نیب د سیاسي انتقام د پر استعمالوي، د نیب چیرمن ویلي دي چې د دوی ادارې هیڅ سیاسي کردار نشته. البته 13 کالونه کوم خلک په حکومتونو کې پاتې شوي دي د هغوی احتساب به کیږي. په اسلام آباد کې یوې غونډې ته وینا په وخت احتساب ادارې مشر جسټس ریټایرډ جاوید اقبال وینا وه چې نیب د چا شکل نه ګوري بلکې مقدمه ګوري او د هغې تر مخه کاروای کوي. دوی دا تورونه رد کړي دي چې ګینې نه اداره موجوده حکومت د سیاسي انتقام لپاره استعمالوي او زیاتوي چې کوم خلک 13 کالونه په حکومتونو کې پاتې شوي دي د هغوی احتساب به کیږي او چې کوم اوس په حکومت کې دي د هغوی احتساب په حق له دوی ویلي دي چې هغه به بیا رستو کیږي.
همارا سیاست کے ساتھ کیا کام ہے؟ ہمارا کام صرف اور صرف یہ ہے کہ ملک سے کرپشن کا خاتمہ ہو.
جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال وی د احتساب ادارې سیاست کې سکردار نشته، خو یوازې کار یې د بډو رشوتونو یا درغلو ختمول دي او دا به جاری ساتي. چیرمن نیب خدا خبره کوي چې کوم خلک 13 کالونه په حکومتونو کې پاتې شوي دي د هغوی احتساب به کیږي، خو دې 13 کالو کې د جمهوري حکومتونو نه زیات دوه پوځي امیرانو جنرال ضیاءالحق او جنرال پرویز مشرف حکومتونه پاتې شوي دي. د پرویز مشرف حکومت کې شامل اکثر وزیران اوس موجوده د پاکستان تحریک انصاف په حکومت کې هم شامل دي. د احتساب ادارې اکثر له حکومت مخالف سیاسي ګوندونو مشرانو پر ضد مقدمه جوړه کړې دي او د دوه ګوندونو مشران یعنی د مسلم لیگ مشر او پخوانی وزیر اعظم نواز شریف او پیپلز ګوند مشر او پخوانی صدر آصف علي زرداری د مقدمو له وجې موجوده وخت په بندیخانو کې دي. دغه شان یو شمېر حکومت مخالف سیاسي ګوندونو مشران لکه پخوانی وزیر اعظم شاد خاقان عباسی، احسن اقبال، شهباز شریف، حمزه شهباز، مفتا اسماعیل، راجا پرویز اشرف او د نورو پر ضد هم احتساب ادارې مقدمه جوړې کړې دي. په دې حق لا په قومي اسمبلی کې د مخالفو ګوندونو مشر شهباز شریف ویلي دي چې کوم حکومت مخالف سیاسي مشران په جیلونو کې موجود دي، حکومت هغه د بنیادي سہولتونو نه هم محروم ساتلی دي او وزیر اعظم عمران خان دې بیا یاد ساتي چې کوم به ورنه حساب غواړي.
تم قوم کے سامنے پیش ہو گئے، ایک ایک ظلم کا تم سے بدلہ یہ قوم لے گا.
شهباز شریف د تحریک انصاف حکومت یو فاشست حکومت غنی او وای کام به وزیر اعظم عمران خان نه حساب غواړي. مخالف سیاسي ګوندونه تور لګوي چې موجوده پاکستان تحریک انصاف حکومت ریاستي ادارې د سیاسي انتقام لپاره استعمالوي او وای د احتساب ادارې نه پس اوس د نشې موادو مخنیوي ادارې یا این اف لخوا د کمی اسمبلی غړي رانه ثناول الله نیولو له وجې دا خبره حتمی شوې ده.
داسی یو ملک بل هم شتا چرته چې سعودي عرب او ایران یو بل ته په مورچو کې ناشتي او د دنیا ورته لا خیال نه لري. دا ملک افغانستان دی او یقینا چې د دې دواړو ملکونو د تربور ولای د لاسه غیر محکم افغانستان به د غربي دنیا سرخوږی نور ډیر زیات.
امریکایی او بهرنی میډیا پاکستان او افغانستان ته څنګه ګوري؟ وړاندې کوونکی مختار خلیل، زای وی او ای ڈیوا.
قدرمنو کتونکو او اوریدونکو، وایس آف امریکا ڈیوا ٹی وی او ساته خبری خبرونه کې اوس وخت شوې سیمیزو او نړیوالو مطبوعاتو ته د کتنې وړاندې کوونکی دی زموږ همکار مختار خلیل.
بلوچستان کې په زور د غیب کړې شو کسانو ځینی د یو سو کسانو د خوشی کېدو او د دوی خپل کورونو ته رسیدو د باقی پاتو ورکو کسانو په بابلا د بلوچستان د کورونو چارو د وزیر د امیدونو نه ډک یو بیان او د بلوچستان قام پرست مشر اختر منګل ته د حکومت لخوا د خوشاله د زینو پیغامونو ورکېدل د زړه جوړېدو واقعیت دی. خود دې ټولو واقعیاتو په مابین کې خلک دا تپوس هم کوي چې تازه خوشی کړی شوی خلک چا سره پراتو، چارا خلاص کل او دین وړاندې د دوی را خلاصېدل ولی ممکن نه و. د پاکستان یو نامتو لیکوال او د پاکستان د بشري حقوقو د کمیشن په خوانی مشر آی اے رحمان په دې موضوع یو تفصیلی مضمون لیکلی دی چې د ډان اخبار د 24 جولای په شماره کې چاپ شوی دی. آی اے رحمان د خپل مضمون په شروع کې لیکي چې په زور د اوچت کړې شوو خلکو او د دوی د غایب ساتلو د عمل د ذمہوارو کسانو د قانون نه د بالا پاتې کېدو او دوی ته د څه قسمه سزا نه ورکېدو مسله نن هم حل طلب ده. په زور د اوچت کړې شوو او غایب ساتلې شوو کسانو د معاملو د تحقیقاتو لپاره چې کم کمیشن جوړ کړی شوی دی، دا کمیشن په افرادو او مالی وسیلو ډیر ناتوانه دی او د غایب کړې شوو کسانو د مسلو اوارولو وسی نشته. همدغه وجه ده چې دې کمیشن نه د خلکو اعتبار پاسېدلی دی. د کمیشن د ناتوانه صلاحیتونو حقیقت د کال 2019 د مارچ اپریل د کمیشن د رپورټ نه واضح دی. په ریپورت کې لیکل شوی دی چې د غایب کړې شوو خلکو د تحقیقاتو لپاره قائم کمیشن ته د اپریل تر اخیره پورې د کل 6,055 غایب کړې شوو کسانو کیسونه لیږل شوي وو. په دې کې د اپریل تر اخیره پورې د 3,003 کسانو کیسونه تیار کړې شوي او فیصله کړې شوي دي. هر کله چې د 2,258 د ورکو خلکو معاملې لا ځوړند پرتی دي. مضمون لیکي چې په اپریل کې کمیشن ته د نورو 1,600 کسانو د اوچتېدو او د غایبېدو د واقعاتو رپورټونه شوي دي. آی اے رحمان خپل مضمون کې زیاتی اگر که د غایب کړې شوو ځینو کسانو ځینې څه کسان خوشي کړې شوي دي خو د دوی د اوچتولو په جرم کې جرمدارو ته د سزا ورکولو خبره لا په دجاله کې پرته ده. مضمون نگار خپل مضمون کې د ټول پاکستان د مختلفو سیمونو د اوچت کړې شوو او د غایب کړې شوو کسانو د ذکر کولو په موقع لیکي چې د کال 2019 د اپریل تر اخیره پورې پنجاب نه 1,201 کسان، سند نه 1,512 کسان، خیبر پختونخوا نه 2,202 کسان، بلوچستان نه 408 کسان، اسلام آباد نه 256 کسان، فاټا نه 215 کسان، آزاد کشمیر نه 350 کسان او گلگت بلتستان نه 8 کسان اوچت کړی شوی او غایب ساتلې شوی دي. مضمون لیکي چې دا خبره منل ګران ده چې په تیرو 8 کالو کې بلوچستان نه د اوچتو کړی شوو خلکو شمیر د پنجاب او د سند هغو نه ګینی کم دی. د دې خبرې شاته دا حقیقت پروت دی چې د بلوچستان خلک د نورو صوبو په مقابله کې یو خو بې وسه دي او بل دومره ویریدلی دي چې د خپلې ویرې هم د خپلو تنانو د اوچتېدو او د غایبېدو رپورټونه نه کوي. بلوچستان نه د غایب کړې شوو خلکو په بابله د سرکاري اهلکارو په بینیازی او بیغوره د بلوچ قام پرست مشر اختر منګل سخت تو کړی دی. د کال 2019 د مارچ اپریل په میاشت کې 1,019 کسان غایب کړی شوي دي. په دې موده کې 46 کسان خپل کورونو ته خوشی کړی شوي دي او د 45 کسانو درد درک لا معلومه نه دی. دین علاوه 15 کسان په کال 2019 کې د پخوانی فاټا د پاره قائم او نظربند کیمپونو کې موندل شوی دي. 14 کسان په جیلونو کې معلومه شوی دي او د 2 کسانو باره کې معلومه شوی ده چې دوی بندیوانه کې مړ شوی دي او سرکاري تور خخ کړی شوی دي. آئی اے رحمان ڈان کے چاپشیوی خپل مضمون کی نور لکلی دی چی دلی ٹولو واقعات و پرنا کی خلق دیر پریشان تپوسو نہ کئی یو خدا چی ہر کل چی پکال دو در یو لسم کی دا نظر بند کیمپونو قائمولو دا پارا جوڑ قوانین دا قبائلی سیمو پا خیبر پختونخوا کی دا شامل دونا پس خود با خود ختم شیوی دی نو بیا ولی دا دی قوانینو لان دی نظر بند کیمپونو لا قائم دی او خلق پا کی پراتی دی پدی کیمپونو کی پراته زینی کسان ډیر د پخوانه غیب کړی شوی دی د مثال په توګه دلته پروت د سوات رحیم الله نومي او تن د کال 2001 د دسمبر په یو کم دیرشم تاریخ غیب کړی شوی دی د نظربند کیمپ سارنه مقرر یو ڈی ایس پی کمیشن ته ویلی دی چې د رحیم الله د سوات پایتان نظربند کیمپ ته نه خود راوستو تاریخ معلومه دی او نه تر اتل سکالو پوری د رحیم الله خپل خپلوانو ته د په باره کې د اطلاع نه ورکولو وجوهات معلومه دي دغه شان د مومندو ایجنسی فرمان الله نومي یو تن د کال 2003 په اکتوبر کې اوچت کړی شوی و او د ملیشی د یو افسر د وینا مطابق فرمان الله د غلنای په نظربند کیمپ کې پروت دی او اته کاله پسې اوس پلار ته د اطلاع ورکړی شوی ده. آی اے رحمان ڈان کې چاپ شوی مضمون په دې معلوماتو ختم کړی دی چې په جیلونو کې پراته ډیر کسان هم معلومه کړی شوي دي څوک چې ډیره موده وړاندې اوچت کړی شوي وو او په فوزي عدالتونو کې پې مقدمې چلی دی خو د فوزي عدالتونو د قانوني میعاد په نوک دیدو د دوی مقدمې همدغلته ځوړند پرتې دي او دا شان دوی هم لا تر اوسه پورې په جیلونو کې پراته دي. په دوی کې د کوز دیر امیر زیب نومي یو تن هم دی. د فوز د خفیه ادارې اهلکارو کمیشن ته وی چې فوزی عدالت امیر زیب ته د 500 سزا ورکړی ده خو دې اهلکارو کمیشن ته د امیر زیب جرم ښکاره نه کو. امیر زیب دا وخت په کواټ جیل کې پروت دی.
ارمن اوریدونکو تاسو بوزو د تیرا لوزک درې ته دغلته خلک وایي چې حکومتي مرستې اوس نشته خو یو ډېره ښکلې دره ده. ابراهیم شینواری یو ویډیو رپورټ ساز کړی.
لوزک دره د خیبر ضلع تیرا هغه علاقه ده کوم چې د قبایلي ضلع کرمې او افغانستان سره په پوله پرته ده او دلته د اپریدو برکم برخیل کام آباد دی. د کرمې له اړخه ورته د تور توت تیارې کچه سړک راغلی او د تیرا باغ میدان مرکز نه تقریبا په 12 یا 13 کیلومتره فاصله آباد دره ده. د تیرا د نورو برخو په څیر لوزکه دره هم ځانګړي قدرتي ښکلا لري او که غرونه یې په ځنګلونو ډک دي نو په خوړونو کې رڼې قدرتي چینې روانې دي. خو د قدرت د دغې واړه مهربانیو باوجود د سیمې اوسیدونکي د ژوند بنیادي اسانتیاونه بې برخې دي. دغلته سکولونه او د صحت مرکزونو ودانۍ جوړې کړی شوي دي خو د استادانو او د صحت د عملي غیر حاضرۍ له وجې غیر آباده او بغیر د مصرف پرتې دي. د سکولونو په هکله د سیمې یو مشر ملک اسماعیل یي
دا سکولونه چې کوم دي هغه نه جوړ شوي دي تقریبا دا په 2000 کې مخکې په هغه پرایمري سکول جوړ شوی دی. دا اوس چې کوم دی میډل دی دا اوس جوړ شو تقریبا 2 کاله وشول کنه. نو دا دل سکول کې کوم دی دا خو تقریبا سواس پرې دا پرایمري روور ساو مې په خپل پیسو باندې او په خپل په دا د کلی والا په سوزون کنه دی دغه کور ته هغه نه پاتې کوم دی نو مې لا وستون بیا راغلی و نه روتي بل دا سکول چې کوم دی دا میډل چې کوم دی دا خولي صرف نقشه ته ملا چاول یې شو یو بیا نه یې دی راغلی و نه شای راغلی اڅک بیا نه روتي و دا به نه نو مکمل پته راي چې څه په وګرځي ټول کور کې پته راي دا دل او دل ټول دا زوینه پته
ځوان مامور چې د لوزه کې درې کوزي مانه کلی د سکول یو طالب علم دی. یی چې د کلی په سکول کې استادانو نه راتلو لوجه هغه د کرمې ضلع ډوګر علاقې و سکول ته د تعلیم حاصلولو لپاره ورځي.
مونږ د دغه نه څو ډوګر ته نو مونږ لا هغه لا چې کم دی غون درې نیمه ګنټې ته تګ دی او مونږ دی وایو چې مونږ لا دلته سکولونه هغه شي نو استادانی چې کم دی هغه خپل روپې راخلي او مالکان خپل روپې راخلي. دلته پبلک سکول شته دی های سکول شته دی نو بقایا مونږ لا دلته غم نکېږي د سواجه ده او د څه چل دی.
د سکولونو ترڅنګ دغلته د هسپتال ودانۍ هم جوړه کړی شوې او دغلته د کوټکی کلی اوسیدونکو حبیب الرحمن د ځایي هسپتال په حق لا یي
د کوټکی کې د هسپتال جوړ شوی دی. دغه تقریبا 15 کاله وشول ولې پکې یو 3 کاله ډنسپنسر وو د انر دیلی و 15 کاله وشول چې نشته مولا د مریضونو دره تقریبا چې کور مې لایو او دلته مولا ستر پرسونه ورکوي هغه نه روکه شتاب نه روکه او بس داسې و چې دغه مو سخته مجبوري او سخت تکلیف درته او سخت مصیبت درته نو دغه مو دا عرض دی چې دا را دیمو په هغه کې وخت وخستای شي.
ګران غتونکو او اوریدونکو وایس اف امریکا ډیوا ټی وی ادا یو ساده خبری خبرونه هم دي چې پای تر رسیدي تکنیکی رسم سره ټیم کې مرسته کولې پروډوسر ورشد علي هم دي چې د نظم هوښ چلی
او زبخت ورشه
اجازه غواړو خدای پامان.